دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسی اجملان د هر کله کوم په دې خبرونه کې زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته ځانګړې شوې ده خو په سر کې خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د عیش یا د اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. د پاکستان په ختیځ کې اورګاډی په پټلۍ کې له درول شوي یو بارلوونکي موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یوولس کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. او امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې پنځو په وسلو سنبالو ایراني کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د یوې برطانوي بیړۍ د نیولو هڅه کړې. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي په غزنی کې د داعش یا اسلامي دولت ډله په ګروپي بڼه حضور نه لري. اسدالله خالد د څرګندونې پرون په غزنی کې وروسته له هغې وکړې چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په یو جومات کې د چاودنې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه واخیست. ښاغلی خالد چې د یو شمېر نورو لوړپوړو امنیتي چارواکو سره غزنی ولایت ته د وصیت د ارزونې په هدف تللی و هلته خبریالانو ته وویل
په غزنی کې داعش ګروپی فعالیت دا رقم فعالیت چې دوی مرکزونه ولري نه لري. تروریستي فعالیت په هره ګوښه د افغانستان او حتی په بعضې نورو ممالکو کې لري.
اخوا د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي هغه کسان به ډېر زر خوشي چې په وروستیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي دي. په دایمرداد ولسوالۍ کې د سې شنبې په ناوخته افغان ځواکونو عملیات وکړ چې ویل کېږي په نتیجه کې څلور کسان وژل شوي. د میدان وردګ چارواکي وایي په وژل شوو کې درې تنه روغتیايي کارکوونکي او یو عام وګړی دی. د والي ویان ویلي په وژل شوو کې یو تن د طالبانو د روغتیايي چارو مسؤول و. د والي ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل نیول شوي کسان به د څېړنو تر بشپړېدو وروسته خوشي شي.
دنی کسان ته کبول شول شغل ته د غاسمې څخه د وسوال طالبانو سره هم کوله چې په غپیخه کې د وسوال طالبانو دولس مشرکلنه یو موټر او دنی مهمات هم لمن ډول شول چې د وسوال طالبانو رښتیا سره مسول هغه هم عمل توجه شوې دي. نو دنی کسان چې بول شو د تحقیقات په مخه بول شو دي ان شاء الله په غبر خوشی کې کوم ځانګړی څه نه.
په نیول شوو کسانو کې یو تن د یو کلینیک ډاکټر دی. وسلوالو طالبان ویلي چې په دې پیښه کې دوی ته زیان نه دی اوښتی او وژل شوي او نیول شوي ټول ولسي خلک دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی وایي په قطر کې بین الافغاني غونډه د ښکېلو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې مرحله به. مارکوس پوتسل ویلي چې د بین الافغاني غونډې بله مرحله به تر ډېره هر اړخیزه او له لاسته راوړنو ډکه وي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا خبره پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې کړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی پوتسل بین الافغاني غونډه چې په دوحه کې د جرمني او قطر په کوربتوب وشوه د قناعت وړ وبل. دا غونډه تیره یک شنبه او دو شنبه وشوه چې په اتو مادو کې د یو ګډ پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسیده. په غونډه کې د طالبانو ولس استازو او له کابل یو درې پنځوس کسیز هیئت ګډون کړی و چې حکومتي چارواکي د ملي شورا او مدني ټولنو ځینې غړي سیاستوال د رسنیو استازي او ځینې خزینه فعالان هم پکې شامل وي. لطف الله ستانکزی د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس په توګه وټاکل شو. د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته ولس کسانو غوښتنلیکونه سپارلي و چې له ډلې یولس کسان د کاري مرکې لپاره غوره شوي وو او بالاخره د چهار شنبې په ورځ د دوی له منځه لطف الله ستانکزی د کرکټ بورډ غړو د نوي اجرایوي رئیس په توګه غوره کړ. د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي ټیم لوبغاړی آفتاب عالم یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی. د کرکټ بورډ لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې آفتاب عالم د کرکټ د 2019 کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سره غرغړونه کړې او ډیسپلین نه دی مراد کړی. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د یو کال لپاره آفتاب عالم سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی دی. خو خپل آفتاب عالم تیره شپه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د یو کال لپاره د پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی او دا پریکړه د په خبره د شخصي عقدې پر بنسټ شوې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستان په ختیځ کې یو اورګاډي په پټلۍ کې له درول شوي یو بارلون کې موټر سره ټکر شوی چې لږ تر لږه یولس کسان پکې وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. په سیمه کې د حافظ بوګټي په نوم یو پولیس چارواکي ویلي د مړو شمېر زیاتېدی شي ځکه د نوموړي په وینا لږ تر لږه درې ټپیان په ډېر ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د سیمې د پولیسو مشر عمر سلامت ویلي د اورګاډي له لاهور څخه د بلوچستان ایالت ته روان و چې سهار مهال رحیم یار خان سیمې ته نږدې ټکر شو. د دې پولیس چارواکي په وینا د اکبر اکسپرس په نوم د دې اورګاډي انجن او څو ډبې ویجاړې شوې دي. چارواکي وایي د پیښې سبب تر اوسه څرګند نه دی. په پاکستان کې د اورګاډو د ټکر پیښې عامې دي. په دې هیواد کې د اورګاډو زیاتې پټلۍ تر 1948 میلادي کال مخکې برطانوي د هند برطانوي واکمنۍ جوړې کړي او بیا نوې شوې نه دي. امریکایي رسنیو رپورټ ورکړی چې په 50 په وسلو سمبالو ایرانی کښتیو د هرمز په ستراتیژیک تنګي کې د برتانیا د تیلو د یوې بیړۍ د نیولو هڅه کړې خو د برتانیا شاهي سمندري ځواک په شا کړي. دا پیښه د ایران لخوا د برتانوي کښتۍ د برمته کولو له خبرداري وروسته پیښیږي. سینن ټلویزیوني شبکې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د دوو امریکایي چارواکو له قوله رپورټ ورکړ چې ایرانیانو د برتانیا د تیلو هغه ټانکر ته چې له هرمز تنګي تیریدا امر کړی و څو خپله لاره بدره کړي او څیرمه د ایران په کې ودرېږي. حسینن زیاته کړې وروسته لاغې چې د برتانیا د سمندري ځواک یوې کښتۍ چې د تیلو د دې ټانکر ملتیا کوله د ایراني کښتیو پر خوا د خبرداري لپاره وسلې واړولې هغوی په شا شول. تر اوسه هیڅ لوري په رسمي توګه دا پیښه نه ده تایید کړې. دا اقدام له هغې څو ساعته وروسته شوی چې د ایران ولسمشر حسن روحاني برتانیا ته خبرداری ورکړ چې په تېره اونۍ کې به د ایران د خامو تیلو د یو لوی ټانکر د نیول کېدو له عواقبو سره مخ شي.
ما همه باید کاری بکنیم که در سطح جهان کشتیرانی امن باشه.
دوای مکتول باید داسې څه وکړو چې بیړۍ چلونه په نړیواله کچه خوندي وي. باید داسې څه وکړو چې په نړۍ کې د انرژۍ د لیږد کرښې خوندي وي. زه انګلیسانو ته وایم چې تاسو د نامنۍ پیلوونکي او باید په عواقبو یې وروسته پوه شئ او درک یې کړئ. برتانیا سمندري ځواکونو د جولای په څلورمه نیټه د ګریس یو په نوم د ایران د خامو تیلو د لیږد یوه کښتۍ په دې شک ونیوله چې سوریې ته یې تیل انتقالول. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب ځواک یو قمندان د جولای په 15 نیټه برتانیا ته د ورته اقدام خبرداری ورکړ. دوستانو خبرونه مولا ساده راډیو نه واوریدل. لکه مخکې مو چې ویل د دې خبرونه زیاته برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې شوې چې پکې به ستاسو د خوخي سندرې او پیغامونه خبريږي. خو تر هغه مخکې رپورټونه لرو. حکومت ته مخودل چې په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې موافقه به د نورو تروریستي سازمانونو فعالیتونو او تحرکات هم د نورو تورستی سازمانونو فعالیتونه او تحرکات هم ټکنی کړي. د افغانستان دفاع وزارت ویل د عیش پرته نورې ترهګرې ډلې د طالبانو تر رهبرۍ لاندې فعالیت کوي. صالح محمد صالح پرې رپورټ لري.
د افغانستان د 3 کلنې جګړې د حل لپاره له وسلولو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سلا کېدو هڅې چټکې سوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یوه موافقه وسي. خو تر اوسه چارواکو نه دي ویلي چې د سولې په دې موافقه کې داعش ډله هم شامله ده او که څنګه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر روانه میاشت ازادي راډیو ته ویلي و چې داعش ډله په افغانستان کې خطرناکه ده چې د سیمې، اروپا او امریکا لپاره هم یو ګواښ ګڼل کیږي. داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیت له ننګرهاره پیل کړ چې اوس یې په کونړ او نورستان کې هم د تحرکاتو راپورونه ورکول کیږي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله زمری وایي د افغانستان امن ته تر ټولو لوی ګواښ وسلولو طالبانو پیش کړی دی. د ده په باور له وسلولو طالبانو سره سوله به د نورو افراطي ډلو فعالیتونه کمزوري کړي.
که طالبان او د افغانستان حکومت سره تفاهم ته ورسېږي کېدی شي د نورو ډلې دوی ته لاس وکړي. خو دوی کې بې شک هم نشته چې دا به د وخت نه مخکې خبرې چې موږ یې یا منفی تایید یا مثبت تایید کړو. خو د دې شبکو تر ساته تر څو د پاکستان د آی اس آی د پاکستان د فوج لاس وي افغانستان کې جګړه په کلي ډول باندې له منځه نه ځي، خاتمه هم نه پیدا کوي.
شغلی زمری وایي که پر پاکستان اقتصادي او پوځي فشارونه زیات سي ممکن د داعش په څیر د هغو افراطي ډلو له ملاتړ لاس واخلي چې په افغانستان کې په ځینو حملو کې دخیل ګڼل سوي دي. خو پاکستان په وار وار هغه راپورونه چې ګواکې دغه هیواد په افغانستان کې د کوم تروریستي سازمان ملاتړ کوي رد کړي دي. د داعش ډلې فعالیتونه په دې وروستیو کې د کونړ په ځینو ولسوالیو له دې جملې چپه دره او ټپور کې لیدل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په اپریل میاشت کې ویلي و چې د کونړ په چپه دره کې د داعش او وسلولو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله 23,000 زیات کسان بې ځایه سوي دي. په دغه بې ځایه سویو کې یوه هم 9 کلنه پلوشه ده چې کورنۍ یې له وټپور ولسوالۍ د داعش ډلې او طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله مرکز اسداباد ته کډه شوې.
هلته مرتب یې له دویم صنف کې وم، هلته خپل انځورو سره لوبم کوه، دلته انځور پاتې دي. زه خپل کور، خپل مرتب، خپل ملګرو پسې زیاته خفه یم. دا جنګ ختم شي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی هم لاس تر زینې نه دي ناست او د خلکو په همکاري په کونړ کې داعش ډله ځپلې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو شل ورځې تر مخه چپه درې په سیمه کې داعش او ست تحرکات درلودل، چې البته د سیمې د خلکو په همکارۍ چې د خپلو دفاعي نتیجو حکومت سره بیا کوله داعش په دې یاد ساحه کې وځپل شوه، چې نن سبا تقریبا هغوی د تېخت په حال کې دي او د دې ډېرتنان له منځه لاړل. حتی د دې جګړه ماران پکې ووژل شول.
د دفاع وزارت مرستیال ویاند وایي څرنګه چې داعش ډله د تېښتې په حال کې ده، ځکه یې د کونړ تر څنګ په نورستان او ننګرهار کې هم د تحرکاتو موارد سته. زبیر عارف وایي له داعش ډلې پرته نورې تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي.
داعش نه پته نور ټول اکثر تروریستي ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي. موږ په دا ټول دښمنان دي او د دې په ځپلو کې موږ هوډمن یو.
د افغانستان چارواکو ویلي چې په افغانستان کې 21 تروریستي سازمانونه فعال دي چې د جنګیالیو شمیر یې تر 500 اوړي. حکومت تمه شولې چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې له طالبانو سره د سولې او موافقه به په افغانستان کې د دغو ټولو تروریستي ډلو فعالیت ټکنۍ کړي. په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پارک کې د خطر په وروستۍ بین الافغاني غونډه کې د ګډونوالو له هیئت سره وکتل. جمهوري ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دغه هیئت هیله وښوده چې دغه غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پایل پروګرام سي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو؟
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دوستانو تاسو موږ غږ ازادي رادیو ناوړئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخم تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 دی او د افغانستان په ګڼو خرنو کې د FM 100.15 په صافه واضح توګه اوریدلای شي. د خبرونه په دوهم نمایي کې البته د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي هغه پروګرام خبريږي چې پکې ستاسو د خوښې سندري او ستاسو پیغامونه راټول شي. خو تر هغه مخکې به اسمت ساروان ته وښو چې د نړۍ رسنیو ته کتنه کوي.
د سیمیو نړۍ زینو ورسپانو د افغانستان د سولې په اړه لیکنې خبري کړې دي. د گاونډي پاکستان ابزرور ورسپانې لیکلي په قطر کې بین الافغاني غونډه افغانستان سولې ته نږدې کړې ده. د دې ورسپانې د لیکنې په یو برخه کې لولو دواړو خواوو وویل چې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې ډېرې دي. خو د دې لیکنې لیکوال په غزنی او کابل کې د طالبانو وروستیو حملو ته اشاره کړې چې انتقادونه یې پارولې دي. ملګرو ملتو د اندېښنې د څرګندولو په ترڅ کې تل لشکلو خواوو غوښتي چې تشدد لشکري او پر ملکیانو حمله ونه کوي. امریکایي چارواکو هیله څرګنده کړې چې د سپتمبر د میاشتې تر لومړۍ پورې به له طالبانو سره د سولې موافقه وشي. خو د هیلو په څنګ کې داسې اندېښنې هم شته چې حسینه د بیان د ازادۍ او د ښځو د حقونو په شان د تیرو څکم 2 لسیزو بریاوي د سولې د معاملې قرباني شي. د ستراتیژیکو نړیوالو مطالعاتو مرکز بیا د افغانستان په اړه یو اوږده لیکنه خبره کړې ده. ماته ووایه چې څنګه پای ته رسی شي پوځي مشوره، ستراتیژیک هدفونه او په افغانستان کې همیشنۍ جګړه. دا د دې لیکنې عنوان دی. لیکوال وایي په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې له یوه کوچني ماموریت څخه د امریکا هڅې د دولت جوړولو ته پراخې شوې. خو د لیکوال په نظر په دې هیواد کې د تاریخي حقیقتونو او پوځي کمپاین د پایلو په اړه بحث ونه شو. د دې لیکنې په دوام کې لولو، امریکا په افغانستان کې نږدې 800 میلیارد ډالر لګولي او 2400 سرتیری وژل شوي، خو د واشنگتن تر ټولو ښه لاسته راوړنه یوازې ولاړ حالت دی. د دې لیکنې لیکوال ځینې وړاندیزونه هم کړي، مثلا وایي پکار ده چې